فكرة.
خب زياتش أشقانات وزياتش مشكلات كي ما خرم أكثر وقت كي اسمي كنم.
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری ساعت استودیو. 8 صبح را نشان می‌دهد. میکروفون را به همکارم رضوان مراد می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. مراد، بفرمایید.
در رضایت مننه سلطان محمد سر دوستانو د خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کی یو پکوري چې د طالبانو یو سانګړ شورا ته پریکړه او واکس پرل شوې ده چې د طالبانو د نوی مشر د ټاکلو پر سر پورته شوی اختلافات حل کړي. په دې اړه پوره جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدا هم ورې چې د پاکستان د پوس مشر وی چې د افغانستان د سولې د پروسې تخریبونکي په اصل کې د افغانستان سیمې او پاکستان دښمنان دي. د افغانستان او د نړۍ د روسیې تحولاتو پر نور رپورټونه او مطالب هم اوري، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوري چې اسد الله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د ملا عمر کورنۍ د طالبانو ډلې لپاره د مشر د ټاکلو صلاحیت د اختلافاتو د حل شورا ته سپارلی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له پاکستاني چارواکو سره د امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه د خبرو لپاره په تماس کې دی، او پاکستاني پولیسو په لاهور کې د انتحاري حملو په تور لږ تر لږه 15 مشکوک کسان نیولی دي. د خبرونو تفصیل. د ملا محمد عمر کورنۍ پرون د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې په اړه د اختلافاتو د حل ځانګړي شورا ته د پریکړې صلاحیت ورکړ. د دې شورا یو غړي اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې طالبان د نوي مشر د ټاکلو له امله د راپیدا شوو ستونزو د حل هڅه کوي. اسوسییټډ پریس اژانس وایي د ملا محمد عمر مشر زوی ملا یعقوب او د هغه ورور ملا منان پرون په کویټه کې د طالبانو لري لکتر لګه 200 قومندانانو سره غونډه وکړه. اسوسییټډ پریس وایي ټاکل شوی چې د اختلافونو د حل د ځانګړي شورا غړي د طالبانو له نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره هم وګوري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له پاکستانی چارواکو سره د امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه د خبرو لپاره په تماس کې دی. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي ښاغلی غنی د خبرې پرون سه شنبه په ویډیو کانفرنس کې د افغانستان د کورنۍ چارو او دفاع وزیرانو ته کړی دی. ولسمشر غنی د پخې د عملیاتو لپاره جرمني ته تللی او ویل کیږي چې د پنځمه په ورځ به هیواد ته راستون شي. په خبر پانه کې مصر ته د حکومت د اجرایي مشر د سفر په اړه هم ویل شوې دي. عبدالله به د سویس د دوهم کانال د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړي. دای په دې وروستیو کې قاهرې ته تللی دی. ترکمنستان به نن چهارشنبه د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د ګازو د نلیکې د پروژې یعنی ټاپي د غړو هیوادونو کوربه وي. د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان استازي د 22مې غونډې لپاره په اشقابات کې رايوځيږي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ازادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې به د نلیکې د غزولو د کار مشري یو هیواد ته وسپارل شي. دا نلیکه د افغانستان او پاکستان په خوره کې تیریږي چې په کسپین سمندرګي کې د ترکمنستان طبیعي ګاز په به تر هند ورسوي. د ټاپي پروژې تخنیکی کار په افغانستان کې د روانو ناکرارۍ له امله ځنډیدلې وو. پاکستاني چارواکو د ترکمنستان د حکومت په حواله ویلي چې د روان کال په دسمبر کې به د نلیکې لپاره د ځمکې کیندل پیل شي. د دې پروژې لګښت 10 میلیارد ډالر اټکل شوی او د اسیا پراختیايي بانک لخوا ورکول کیږي. په فاریاب کې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 10 بهرني وسلوال وژل شوی دي. د پوځ لوی درستیز ډګر جنرال قدم شاه پرون وویل چې د فاریاب په قیصر ولسوالۍ کې دا کسان د ازبکستان، پاکستان او ځینې نورو هیوادونو لخوا راغلي دي. ډګر جنرال قدم شاه مخکې وویل چې په دې عملیاتو کې لږ تر لږه 300 زیات بهرني تروریستان شامل دي. په دوی کې د القاعده غړي او طالبان هم شته. د لوی درستیز په وینا په فاریاب کې د شمشیر وو په نوم پوځي عملیات د ټولو امنیتي ادارو په هماهنګۍ سره ترسره کیږي. دا هم د سیمې او نړیوالو خبرونه. د پاکستان پولیسو پرون سه شنبه وویل په لاهور کې د انتحاري حملو په تور لږ تر لږه 15 مشکوک کسان نیولې دي. د روان کال په مارچ میاشت کې د لاهور ښار په دوه کلیساو کې په 14 کې ولستنه وژل شول او لږ تر لږه او یا نور ټپیان شول. د لاهور پولیسو ویلي چې دواړه حمله پاکستانی طالبانو پلان کړی وي. د پنجاب د کورنۍ چارو صوبایي وزیر شجاع خانزاده ویلي چې نیول شوي کسان له تحریک طالبان پاکستان سره د ملګري شهریار محسور د ډلې غړي دي. د امریکا د کانګرس په استازو مجلس کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر پیترو روسکارم پرون وویل د ایران پرون سه شنبه د ایران د اټومي موافقه د ردولو د پریکړې لیک طرحه د کمیټې غړو ته وړاندې کړه. پیتر روسکام ادعا وکړه چې د کانګرس د استازو په مجلس کې جمهوري غوښتونکي د موافقې د ردولو لپاره کافي رای اخیستلی شي، خو دا رای هغومره زیات نه دی چې د ولسمشر لخوا د دې موافقې په دفاع کې د وړاندې شوې طرحې د ویټو کېدو د امکان مخنیوی وکړي. روسکام پرون وویل چې د امریکا د کانګرس له 444 غړو څخه لږ تر لږه 218 تنو چې ټول جمهوري غوښتونکي دي د دې موافقې د ردولو ژمنه ورسره کړې ده. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د ایتالیا د بهرنی چارو وزیر پاولو جنټلیونی په تهران کې له چارواکو سره وکتل. اروپایي اتحادیه د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ تر اټومي موافقې وروسته له دې هیواد سره د اړیکو د پراخولو هڅې پیل کړې دي. د ایران مهر خبری آژانس د ایتالیا د بهرنی چارو د وزیر په حواله ویلي اټومي موافقه د دواړو هیوادونو د اړیکو تدریجي وده ته لاره برابرولی شي. د ایتالیا د اقتصادي پراختیا وزیر چې پرون په تهران کې وویلي چې هیواد په ایران کې پانګونې ته لیوالتیا لري. او وروستی خبر دا چې د روسیې پولیس د هغه سړي په لټه کې دي چې خپل شپږ اولادونه یې وژلي او بیا د هغوی بدنونه ټوټې ټوټې کړي دي. رپورټونه وایي چې د سړي ښځه هم ورکه ده چې ښایي وژل شوې وي. د روسیې د فدرالي څیړنه کمیټه وایي چې د دې ماشومانو د بدن ټوټې د هغوی په خپل کور کې موندل شوې دي. دا ماشومان ټول تر شپږو کلونو واړه عمرونه لري. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ل اسد الله الدین څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د ملا محمد عمر کورنۍ د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې په اړه د اختلافاتو د حل ځنګړي شورا ته د پریکړې واک ورکړی دی. د پاکستان د پوز مشر بیا وایي چې د افغانستان د سولې د پروسې تخریبونکي د افغانستان پاکستان او د سیمې دښمنان دي. د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ رستم شاه مومن په دې نظر دی چې طالبان باید یو موټی شي او بیا خبرو ته کښېني.
طالبانو ته پکار ہے کہ پاکستان اپیل وکړي چې تاسو پلی او امیر چې کوم نه منتخب کړي هغه نه پس راشي خبرو ته کښېني.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د ولسی جرګې او شمیر غړي وایي چې د جمهور ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم باید خپل فعالیتونه او عملیات په فاریاب پورې نه بلکې ټول افغانستان ته وغځوي. د روان خبرونې په ترڅ کې دا هم اوري چې د پکتیکا ولایت سیمې چارواکي وایي د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستانی پوځ او ملیشو لخوا د پوځي او ملکي تاسیساتو جوړول دوام لري.
سیاست جوړوي او د پښتون مېم راوستي دي ساته پوځ پروت رامخ ملیشا ده.
د امریکایي وزارت د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار هغه رپورت رد کړ چې ویلي او په دې هیواد کې سلګونه خیالي روغتونونه موجود دي. د نور رپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرامونه خبرېږي. ازادي رادیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي. دا رپورټونو پر اساس د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تایید طالبان له بې ساري بحران سره مخامخ کړی دي. د طالبانو و کسیزی عالی شورا تیرونه په کوټه کې غونډه وکړه او ملا اختر محمد منصور د نوی مشر په توګه انتخاب کړ. ملا اختر محمد منصور د ملا عمر مرستیالو. اسوسییټډ پریس په خپل تازه رپورت کې وایي د ملا محمد عمر د کورنۍ یو شمېر غړو او هغوی ته نږدې کسانو چې د ملا منصور له ټاکل کېدو سره مخالفت لري پرون د هغه شورا په غونډه کې ګډون وکړ چې د اختلافونو د حل لپاره جوړه شوې وه. د دې موضوع نور جزئیات د فرشې جلال صاحب رپورت کې اورو.
د ملا محمد عمر د کورنۍ یو شمېر غړو پرون د هغې شورا په غونډه کې چې د مشرتابه په ټاکنه کې د اختلافونو د حل لپاره جوړه شوې ګډون وکړ. اسوسییټډ پریس وایي د ملا محمد عمر زوی او د هغه ورور چې په کویټه کې په دې غونډه کې ګډون درلود موافقه کړې چې د نوي مشر د ټاکنې په اړه به د شورا پریکړه ومني. د دې شورا یو غړي اسوسییټډ پریس ته وویل چې طالبان د نوي مشرتابه د ټاکلو له امله د راپیدا شوو ستونزو د حل هڅې کوي. د ملا محمد عمر کورنۍ د هغه د مړینې د خبر تر تایید وروسته د طالبانو د مشرتابه لپاره د ملا اختر محمد منصور له ټاکل کېدو سره مخالفت کړی دی. دوی غوښتل چې د نوې مشر د ټاکنې لپاره د ډیرو کسانو نظر واخیستل شي. خو اسوسییټډ پریس وایي د طالبانو دوه ویندویانو قاری محمد یوسف او زبیح الله مجاهد په وروستیو خبر پاڼو کې دا ادعاوي چې طالبان د مشر د ټاکلو لپاره په خپلو کې د نظر اختلاف لري بې اساسه بللی دي. دوی د طالبانو د نوې مشر د ټاکنې لپاره د بیا غور او نظر پوښتنې امکان هم رد کړی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د طالبانو دوه سو لوړ رتبه قومندانانو پرون په کویټه کې د ملا محمد عمر له ورور ملا عبدالمنان او د ملا محمد عمر له زوی ملا یعقوب سره غونډه وکړه. د طالبانو د اتحاد شورا غړي ملا حمید الله چې د اختلاف د حل کمیټې تر لاس لاندې ده، اسوسییټډ پریس ته ویلي چې په دې غونډه کې د نوې مشرتابه په اړه خبرې وشوې. ملا حمید الله اسوسییټډ پریس ته ویلي موږ د دواړو خواوو پر ستونزو خبرې وکړې او په اخر کې د ملا محمد عمر کورنۍ د طالبانو د اتحاد شورا ته د پریکړې صلاحیت ورکړ او ډاډ یې ورکړ چې د دې شورا له هرې پریکړې سره به موافقه وکړي. ملا حمید الله اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د لانجو د حل شورا به له ملا منصور سره هم وګوري. د اسوسییټډ پریس په حواله د ملا محمد عمر ځوان زوی ملا یعقوب دا تایید کړي چې د طالبانو له مشرانو سره یې غونډه درلوده خو نور جزئیات یې نه دي څرګند کړي. طالبانو پرون په خبر پاڼه کې پر خلکو غږ وکړ چې د دوی په وینا د دشمن تبلیغ دی نه مني او دایرت کړ چې د دوی د نوې مشر په ټاکلو کې اختلافونه شته. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا پرون پر طالبانو انتقاد وکړ چې د ملا محمد عمر د ملینی خبرې ډیر وخت پټ ساتلی وو او له هیواده بهر یې نوی مشر ټاکلی دی. سید طیب آغا د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرتابه استعفا وکړه او په یو خبر پاڼه کې وویل چې د طالبانو رهبری د ملا محمد عمر د مړینې د خبر په پټولو یو تاریخي تیروتنه کړې ده. د افغانستان حکومت وایي چې ملا محمد عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی وو.
دا فرشته جلال زی پر ریپورت کې مو اوریدل چې د ملا محمد عمر کورنۍ پرون د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې په اړه د اختلافونو د حل ځانګړي شورا ته د پریکړې صلاحیت ورکړ. ویل کیږي چې د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله ویل کیږي چې د ملا محمد عمر مشر زوی ملا یعقوب او د هغه ورور ملا منان پرون په کوټه کې د طالبانو له لږ تر لږه 200 قومندانانو سره غونډه کړې ده. بل ورته د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف وایي چې هیواد د افغانستان د سولې له پروسې کلک لا تړکوي او د هغه په خبره د افغانستان د سولې د پروسې تخریبونکي په اصل کې د سیمې او افغانستان دښمنان دي. په دې اړه لپی خبر زموږ همکار زبیح الله شفق ریپورت برابر کړی دی.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات لپاره مهمې او د دې پروسې تخریبونکي د افغانستان او سیمې د سولې دښمنان بللې دي. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څنګه د سېشمبي پرز په خبري کړي خبر پانه کې ویلي چې د هیواد لوی درستیز د سرګندونه پر اول پینډه کې د پاکستانی پوز د جګپړ قومندانانو په هغه غونډه کې کړي چې د پاکستان او سیمې د امنیتي وضعیت سره لپاره جوړ شوی و. راحیل شریف په دغه غونډه کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو په اړه ویلي په افغانستان کې تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات یوازینی باوري لار ده او هغه ورنکاري چې دا پروسه تخریبوي غوي د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات خلاف دي. د پاکستانی پوز لوی درستیز د سرګندونې تر هغه وروسته کړي چې ټاکل شوی و د سولې د دویم پړاو خبرې د جولای په 1 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې وشي. خو د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې اعلان او د طالبانو ترمنځ پر مشرتابه یو لنډرې ظاهرن د سولې د خبرو د ځنډیدو لامل شوی. تر دې وروسته د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور په خپل لومړني پیغام کې د سولې پروسه د دښمنانو تبلیغاتو بلل او د جګړې پر دوام یې ټینګار وکړ. د جنرال راحیل شریف تر څرګندونو مخکې د دوشنبه پرز د پاکستان یو جګپوړي چارواکي چې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتو په لومړي پړاو کې داخلو رسنو ته ویلي ول چې پاکستان هڅه کوي د طالبانو نوې مشرتابه د سولې خبرو اترو ته راوګرځوي. خو پښتنه دا چې آیا پاکستان کولی شي او یا به وغواړي چې د افغان طالبانو نوې مشرتابه له افغان دولت سره خبرو اترو ته آماده کړي. د دې پښتنې په ځواب کې د سیاسي او طالبانو د چارو کارپو او پخواني ډیپلوماټ رستم شاه محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
طالبانو ته په کار کې پاکستان اپیل وکړي چې تاسو پلی او امیر چې کوم نه منتخب کړي په هغه باندې تاسو بیعت وکړي او هغه نه په سره شي خبرو ته کېنی. نور بیا بیل بیل خلکو سره یا ډلو سره دوارا بیتے کول وغی بشار چول وغی پزور کینا ول وغی تا داور کو چی کتا سو کینا نیمان بداو خدا خبر غلطی دی دا غی نتیجی دیر گیا تی خرابی نو پاکستان یو عمومی اپیل خو کولی شی و بیاد اسی با بیل بیل ڈل پسی کرتی دل گروپ پسی کرتی دل یا غی بانی پشار چول دا خبرہ نه د افغانستان په دامن په حق کې ده او نه د پاکستان دامن په حق.
تر دې مخکې جنرال راحیل شریف د دوشنبه پر ورځ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په لیدنه کې د افغانستان پر روانو حالاتو په ځانګړې توګه د ملا عمر تمړینې وروسته پر رامنځته شوي وضعیت خبرې کړې وې. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانیل فیلډمن هم اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره په لیدنه کې د سولې د مذاکراتو د ژر پیلېدو هیله ښودلې وه.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورېده. ولسی جرګې او شمیر غړي ټینګار کوي چې کچیرې د ولسمشر لومړی مرستیال نورو ولایتونو ته هم پوځي عملیات ونه غځوي، یوازې په فاریاب کې به روان عملیات د قومي او سمتي پریکړې په معنا وي. د کندوز، بغلان او هلمند یو شمیر استازي وایي په داسې حال کې چې جګړه په نورو ولایتونو کې هم په شدت روانه ده. عبدالرشید دوستم یوازې فاریاب ولایت ته پام کړی دی. په عین حال کې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال دفتر ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د ښاغلي دوستم مبارزه یوازې فاریاب پورې محدوده نه ده، بلکې نورو ولایتونو ته به هم یاد عملیات پراخ شي. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحبۍ په رپورټ کې اورو.
په فاریاب کې روان عملیات د 15,000 امنیتي ځواکونو په وسیله په لوړ لګښت د جمهور رئیس د لومړي مرستیال لخوا رهبری کیږي، خو د کار د ولسی جرګې د یو شمیر غړیو تون غبرګونونه راپارولې دي. په ولسی جرګې کې د خلکو یو شمیر استازي په فاریاب کې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال لخوا د پوځي عملیاتو رهبری سمتي او قومي مسایلو پورې تړلې بولي. دوی وایي سره له دې چې د هیواد نورې برخې هم د جګړې په اور کې سوځي، خو حکومت خپل ټول پام فاریاب ته کړی. په ولسی جرګې کې د خلکو استازی دلاور ایماق په دې اړه وایي:
د جمهور رئیس لومړی مرستیال هماغه ډول چې اړ شو تر څو جګړه له فاریاب نه پیل کړي، اوس باید جګړه له دې لوري له بدخشان او هغه غاړه په هرات کې پای ته ورسوي. نوموړی مجبور دی ځکه چې خلک هم نه پرېږدي. موږ د خلکو استازي په پارلمان کې له ښاغلي دوستم نه په دې اړه وضاحت غواړو. ښاغلی دوستم باید زموږ ولایتونو ته هم راشي او موږ سره همکاري وکړي.
سره له دې چې د فاریاب یو شمیر اوسیدونکي له دغو عملیاتو خوښي څرګندوي، خو یو شمیر نور بیا له دې عمله انتقادونه کوي. په ولسی جرګې کې د فاریاب یو شمیر استازي هم وایي چې د دې ډلې یوه برخه د امنیت د ټینګښت په پلمه د دې ولایت له اوسیدونکو پیسې اخلي او د خلکو په زورولو یې لاس پورې کړی. د فاریاب یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي چې د پوځي عملیاتو سره سره اوس هم د وسلوالو مخالفانو حضور لیدل کیږي. د طارق په نوم د دې ولایت یو تن اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دولت وسلوالو مخالفانو په خپل یو شمیر سیمې پریښې دي، هیڅ ډول عملیات نه دي ترسره شوي. امنیتي ځواکونه تر اوسه نه دي توانېدلي چې هغه سیمې ونیسي چې وسلوال پکې ډیر حضور لري. اوس هم د شپاړسو کلیو کنټرول د وسلوالو طالبانو په واک کې دی. په اوري سیمه کې دا مهال 150,000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. د قیصار په یو شمیر برخو کې حتی حکومت کنټرول نه لري.
له بلې خوا د جمهور رئیس د لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی دوستم له وسلوالو د دې ولایت د تصفیه لپاره کلک هوډ لري او ډیر ژر به د عملیات نورو سیمو ته هم وغځوي. ښاغلی فیضی همدارنګ هغه راپورونه هم بې بنسټه وبلل چې ګنې په دې ولایت کې خلک زورول کېږي.
زه فکر کوم چې دا یو غیر منطقي خبره ده چې ویل کېږي هغه ځواکونه چې سیمه تصفیه کوي دوی به د خلکو د زورولو سبب شوي وي. دا طبیعي خبره ده. کله چې یوه طرحه د تصفیه لپاره عملي کیږي، له دې سره یو ځای یو شمیر مخالفې ډلې هم په سیمه کې شته. جنرال صاحب دوستم یوازې د فاریاب په فکر کې نه دی، بلکې د ټول هیواد په فکر کې دی او هغه به نورو ولایتونو لکه هلمند، کندز او نورو سیمو ته به هم سفرونه ولري، هغه سیمې چې اوس د جګړې په اور کې سوځي.
د فاریاب یو شمیر اوسیدونکي بیا د جنرال دوستم سفر ته نمایشي بڼه ورکوي. دوی وایي چې اوس هم د دې ولایت ډېرې برخې د وسلوالو په ولکه کې دي.
تاسو زمون غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم اوریدلای شئ. نوري اسنوري د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان د حالاتو په اړه د ځینو مقالو مهمه برخه دراوروي.
په طالبانو کې د چین سړی فارن پالیسی خبرونه تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې د طالبانو د مشر ملا عمر مړینې ته په اشاره لیکي. ګلوبل ټایمز چې د چین یوه ملتپاله ورځپاڼه ده د جولای په دیرشمه د یوه څېړونکي په وینا چې نوم یې نو څرګند شوی خبرداری ورکړی و چې د ملا عمر مړینه به طالبانو ته سخته تمامه شي، خو ښایي د هغه مړینه یو بل بایلونکی هم ولري. ملا عمر په تیر وخت کې له پیکنګ سره د مهمو موافقو ضمانت کړی و او هم پیکنګ هغه ته د یو مشر په توګه کتل چې په موجودیت کې به د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د تړون چانس زیاتو. د فارن پالیسی په وینا د طالبانو په اړه د چین د شکونو سره سره ملا عمر هغه سړی و چې دوی ورسره کولی شوی معامله وکړي. هغه په ډیره لیوالتیا غوښتل چې د چین په شمال لویدیځ شینجن ایالت کې چې اقلیت اوسیدونکي اوغور مسلمانان دي د بې ثباتۍ په اړه د چین اندېښنې کمې کړي. فارن پالیسی وړاندې لیکي پیکنګ به لومړی د افغانستان د سولې پروسې ته اندېښنه ولري، ځکه په څو وروستیو کلونو کې به بل هیواد دومره د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې فعاله ونډه نه لرله لکه چین چې لرله. د خبرونې په وینا چینایي چارواکي داسې انګیري چې په افغانستان کې سیاسي روغه جوړه به یوازنۍ یقیني لاره وي چې دا هیواد د اویغور سخت دریځو په یوه امن ځای او پر یوه داسې ځواک بدل نه شي چې د پراخه سیمې ثبات ته ګواښ متوجه کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په طالبانو کې ګډوډي د افغانستان او پاکستان لپاره څه معنا لري تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره په دې اړه چې څوک به د هغه ځای نیسي او څه ډول ستراتیژي به مخ ته وړي طالبان په خپلو کې جوړ رانغلل. واشنگتن پوسټ لیکي ملا محمد اختر منصور د تېرې جمعې په ورځ نوی امیر اعلان شو او داسې انګېرل کېده چې دای به هغه تشه ډکه کړي چې د ملا عمر په مړینې سره پیدا شوي، خو ډېر ژر د هغه مشري د پخواني مشر د ورور او زوی لخوا له چلنج سره مخامخ شوه. د ملا منصور په اړه چې په وروستیو کې د سولې د خبرو ملاتړ کړی ډېر ضد و نقیض راپورونه او څرګندونې خپاره شول او هغه داسې یو شخص یاد کړ چې له پاکستاني چارواکو سره نږدې اړیکې لري، خو هغه په خپل لومړي پیغام کې د سولې په خبرو شک څرګند کړ او دغه راز راپورونه وایي چې له پاکستان سره یې هم ورانه کړې ده. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د ملا عمر د مړینې خبر لومړی طالبانو اعلان نه کړ، بلکې افغان حکومت وویل چې هغه مړ دی. د خبرونې په وینا له دغه خبر سره داسې ګنګوسې راپورته شوي چې ګواکې په کابل کې چارواکو یا هم ښایي اسلام آباد غوښتل چې په دې ډول د سولې خبرې ګډې وډې کړي. که دا هدف نو بریالی شول، ځکه د سولې د خبرو هغه دوهم دور چې په پام کې و د دواړو لورو ترمنځ تیره جمعه وشي لغوه شو.
د پکتیکا ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځ او ملیشو لخوا د پوځي او ملکي تاسیساتو جوړول دوام لري. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابري د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه تاسیسات په خپلو سترګو لیدلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي یو کمیټه کار کوي تر څو په دې برخه کې سرغړونې په ګوته کړي. نور حال د اجمل تورمان په ریپورت کې اورو.
د پکتیکا ولایت سیمه ایز چارواکي د هغو تاسیساتو په اړه اندېښنه لري کوم چې د پاکستانی پوځیانو او ملیشو لخوا د ډیورنډ کرښې په اوږدو حتی په هغو سیمو کې چې د افغانستان خاوره ګڼل کیږي جوړیږي. د پکتیکا ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي له افغان حکومت نه غواړي چې د دغو تاسیساتو د جوړونې د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابري د سه شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه تاسیسات یې په خپلو سترګو لیدلي کوم چې پوځي او ملکي دواړه پکې شامل دي.
دوی تاسیسات روان دي، تاسیسات جوړوي او د پوښتنې هم راوستي دي. ساته پوځ پروت رامخته ملیشا ده، یعنی دغه تاسیسات په خپله معنی ما خپل د خپلاتو نږدې ورغلي وو، عرب کله مظاهره او په مظاهره کې موږ ګډون کړی وو. حتی کې چې دا کوم بازار سره د انګور اډې بازار دا د افغانستان خاورې کې د خوست وزارت هم پاکستاني ځواکونو او طاقت او قانونو شروع کړی دي. نظامي تاسیسات جوړوي، څنګه دروازه او سر جوړوي، نو هغه روان دي.
راپورونه وایي چې پر انګور اډې سربیره د پاکستان پوځ د ترو او خنډ په سیمه کې هم مخ ته راغلی دي او افغان حکومت یې په وړاندې هیڅ غبرګون نه دی ښودلی. په راپورونو کې د افغان حکومت د کورنیو چارو وزارت په حواله دا هم لیکل شوی چې تر اوسه داسې کوم مورد نه دی پیښ شوی چې پاکستانی عسکر د افغانستان خاورې ته راننه شوي وي او افغان سرحدي ځواکونو بې ځوابه پریښي وي. په ورته وخت کې د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي په دې برخه کې یوې کمیټې خپل کار پیل کړی چې لاسته راوړنې به یې هم ډېر ژر له رسنیو سره شریکې شي. د سرحدونو چارو وزارت مرستیال ننګیالی قلاتوال په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل
هر تختی کې میشه درې راستا وزارت
په دې برخه کې چې هر سرغړونه کیږي د سرحدونو چارو وزارت دند لري چې یاداشت کړي هغه موږ لوړو مقامات ته لیږو په ځانګړي ډول امنیت شورا ته تر څو په دې برخه کې په لوړه کچه خبرې وشي کوم سرغړونه چې شوی یا کوم ځایونه چې د ډیورن په فرضي کرخه جوړ شوی په دې برخه کې کمیټه کار کوي چې جزئیات به وروسته له تاسو سره شریک شي
کمیټه کار میکنه په جزئیات شمه شک بد بدتان مشخص بسوز
خود د ډیرو هڅو باوجود د یادې کمیټې هیڅ غړی او یا هم په کمیټه کې د موجودو ارګانونو چارواکي په دې اړه څه ویلو ته حاضر نشول. د یادونه ده چې دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو په ځانګړي ډول د افغانستان په خاوره کې د خپلو تاسیساتو د جوړولو لپاره د پوځ او ملیشو پیره دروي او جوړونه کوي، بلکې تر دې مخکې په ختیز ولایت ننګرهار کې هم پاکستانی ځواکونو ورته ښکارا سرغړونې کړې چې په انګوړه کې نجیب الله پرې ننګ وکړ، نو په ګوشته کې لا هم د قاسم خان د میړانې کیسې کیږي.
مغواز پاکستان پر پاکستان او ډیورن کرخ سره سره اوخته د افغانستان خاورې ته خلک کورن تلاش کی د منګ دولت قرار یې د جواب چا د تلوس نه ورکړ، باید د ته جواب ورکړي. دو قرار راز د سایل کی او پاکستان ځواکونه را ورځ مخته راځي په پکتیا کې، په جلال آباد کې، په کونړ کې. دو غوړې سي دا بیرغ راړ په سروبي کې راته ودرې، موږ دولت مدار قرار یې ویده دي غوړې دا جواب ورکړي کې دونه سکول استفاده وکړي او بل څوک راځي ودرېږي.
زمانو امید دے کابل یا تنو سیدون کے انزب آئے دا ہوئے ما چدا پاکستان روزانہ دا افغانستان پخاورا تجاوز کئی زمانگ دا مشران و غرور ویده دے دے دی نشی کولے چدا خپلی خاوری نا دفاع ہوئی کی نو بیا دیو اخپل آوان تا غیت دفاع پا ہر رقم کولے شی کنیشی کولے باید استفاع ورکی زکن ان گوشتہ ہونی والا سابان انگرار نیسی والا ورز رو رس رو بین در سخنی سی باید دے پکلک باندی مخنی ہوشی.
د افغانستان حکومت باید په ډیر قوي ډیپلوماسۍ سره وکولای شي چې سازمان ملل تقنات دی ورکړي د پاکستان د تجاوز په افغانستان باندې. هر ورځ پاکستان خو نه ټول کټونه په افغانستان باندې کې افغانستان ملت بیچاره قربان کیږي، نو د افغانستان حکومت باید سازمان ملل ته مراجعه وکړي تر څو د مشکلات حل کړي. کچېری بیا هم نشي کولای نو ملت ته مراجعه وکړي استفاده ورکړي، دا بهتره خبره ده نه چې هر ورځ بې عزت کیږي او هر ورځ په ملک باندې خلک تجاوز کوي.
تاسی زمون غغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د خپلې ورستۍ سروې لمخي وای په افغانستان کې د کاروبار وضعیت خراب شوی او کوم هلي چې په دې برخه کې د ملي وحدت له حکومت کې د حق له منځه تللې دي. د دې خونې مسؤلانو ویل دا سروې د تجارت او اقتصاد په بیلابیلو برخو کې د هیواد په عمده خارونو کې تر سره کړی ده. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر ویل دغه ټول ستونزو حل ته د پلانونو په جوړولو لاس پورې شوی او په جدي توګه به عملي شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
نامنی د اقتصادي قوانینو پیچلتیا، اداري فساد، د ظرفیتونو کموالی او سوداګرو ته د اسانتیا او نشټواله. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی په سروې کې د کاروبار د کمزورۍ لاملونه خودل شوې دي. دا مسایل په هغه سروې کې په ډاګه شوې چې د دې خونی مسؤلینو د کاروبار د وضعیت د ارزیابۍ په نامه کړې او د سه شنبه په ورځ خبره کړه. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د عامل هیئت رئیس عتیق الله نصرت وویل
بعد از ایجاد حکومت جدید، حکومت در برنامه های خود همیشه اقتصاد در اولویت برنامه های خود گرفته.
د نوی حکومت لا جوړېدو وروسته حکومت تل په خپلو پروګرامونو کې اقتصاد په لومړیتوبونو کې شمرلای. خو درې میاشتې وروسته چې موږ سروې وکړه، کابینه جوړه نه و او د حکومت لخوا په دې برخه کې هیڅ اقدام ونه شو. د خلکو رضایت او هیلې ورو ورو مخ په کمیدو دي، ځکه چې حکومت له شاوخوا لسو میاشتو راهیسې د اقتصاد لپاره هیڅ عملي ګام پورته نه کړ.
دو ویل دا سروې د سوداګرۍ، تولیداتو، محصولاتو، میوو، صنعت، ساختماني چارو، صادراتو، وارداتو او داسې نورو برخو کې د هیواد په عمده ښارونو کې ترسره شوې ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونې له حکومت وغوښتل چې د دې ستونزو هوارې ته تدابیر ونیسي. په عین وخت کې یو شمیر سوداګرو، پانګوالو او واردونکو د دوی د فعالیت په مختلفو برخو کې خپلې ستونزې واورولې. دوی ویل عمده ستونزې نامنی، د برېښنا، ځمکو او زیربنا نشتوالی، د بانکونو لخوا ورته د پورونو نه ورکول، اداري فساد، پر تولیداتو د تعرفو لوړوالی، لوړه مالیه، د تولیداتو او محصولاتو لپاره د بهرنیو مارکیټونو نه موجودیت او داسې نورې دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا دغه ستونزې تایید کړې او ویل چې د ستونزو د حل او د تجارت او صنعت د پراختیا لپاره د سلور کلن استراتیجی په جوړولو کار پیل کړي او په جدي توګه به عملی کړي.
ما از یک اقتصاد کاذب به یک اقتصاد واقعی میره.
موږ له یو کاذب اقتصاد څخه د واقعي اقتصاد په لور روان یو. واقعي اقتصاد ته د رسیدو په مرحله کې یو او دا واقعیت باید ومنل سي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د یو څلور کلنې ستراتیژۍ په جوړولو کار کوي. د دې غونډې ستونزې به هم پکې ځای شي.
په جوړې ناسته کې د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد، د مالی وزارت مرستیال ګل مقصود ثابت او د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق هم د سوداګرو د ستونزو د حل په لارو چارو خبرې وکړې. دوی وویل چې په اقتصادي پروګرامونو، د ګمرکي اسانتیاو په برابرولو او د بانکونو په پیاوړي کولو کارونه روان دي او له پلي کېدو سره به پر تجارت، صنعت، محصولاتو او صادراتو او وارداتو مثبت اثر پرېوزي. همدارنګه په مجموع کې نامنی تر ټولو عمده ستونزه وبلل شوه، خو مسؤلینو وبل چې امنیتي ارګانونو هڅې تیزې کړي او هیله ده چې په ټول هیواد کې ژر تر ژره سوله ټینګه او د خلکو په تیره د سوداګرو او پانګوالو اندېښنې ورکې شي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اته نیمې بجې شوې دي. له اسدالله لودین څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د ملا محمد عمر کورنۍ پرون سه شنبه د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې په اړه د اختلافونو د حل ځانګړې شورا ته د پریکړې صلاحیت ورکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له پاکستاني چارواکو سره د امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه د خبرو لپاره په تماس کې دی. ترکمنستان به نن چهار شنبه د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د ګازو د نلیکې د پروژې یعنی ټاپي د غړو هیوادونو کوربه وي. په فاریاب کې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه لاس بهرني وسلوال وژل شوی دی. د پوځ لوی درستیز ډګر جنرال قدم شاه پر نو ویل چې د فاریاب په قیصر ولسوالۍ کې دا کسان د ازبکستان، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو وګړي دي. د پاکستان پولیسو پرون سه شنبه وویل په لاهور کې د انتحاري حملو په تور لږ تر لږه 15 مشکوک کسان نیولې دي. د امریکا د کانګرس په استازو مجلس کې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر پیټر روسکام پرون سه شنبه د ایران د اټومي موافقه د ردولو د پریکړه لیک طرحه د کمیټې غړو ته وړاندې کړه. د ایتالیا د بهرنۍ چارو وزیر پاولو جنتولیونی په تهران کې له چارواکو سره وکتل. او د روسیې پولیس د غسړي په لټه کې دي چې خپل شپږ اولادونه یې وژلي او بیا یې د هغوی بدنونه ټوټې ټوټې کړي دي.
د افغانستان د مرختیا وزارت د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار هغه رپورټ رد کړ چې ویلي په دې هیواد کې سلګونه خیالي روغتونونه موجود دي. د دې وزارت چارواکو د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې هیڅ خیالي روغتون نشته او ټول روغتونونه فعال دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د بدني روزنې او روغتیا کمیسون وایي چې ممکن د سیګار رپورټ بشپړ په بشپړ توګه درست نه وي، خو دوی په روغتیا وزارت کې فساد تاییدوي. په دې اړه جزئیات دا رحمت الله افغان پر رپورٹ کې اورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د دوی د درې میاشتو څېړنې ښیي چې په هیواد کې هیڅ خیالي روغتیایي مرکز نشته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وروسته له هغې په هیواد کې څېړنې پیل کړې چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یو داسې راپور خپور کړ چې په هیواد کې زیات خیالي روغتیایي مرکزونه موجود دي. د عامه روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وایي چې د دوی په څېړنو کې معلومه شوه چې په هیواد کې ټول روغتیایي مرکزونه فعال دي.
ما د ظرف سه ماه اخیر یک ټیم د سر تو سره
موږ په دې وروستیو درې میاشتو کې یو ځانګړي ټیم ته دنده وسپارله چې ولاړ شي له روغتیایي مرکزونو څخه لیدنه وکړي. هغه راپور چې سیګار ورکړی زموږ د راپور برعکس دی. نږدې 550 روغتیایي مرکزونه موجود دي چې له 100 میلیون څخه زیاتو کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. په دې سره موږ د سیګار راپور ردوو.
د ښاغلي فیروز په خبره دا مهال په افغانستان کې 1924 روغتیایي مرکزونه شته چې ټول فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار په یو راپور کې د عامې روغتیا وزارت کې د څه باندې 200 میلیونو ډالرو د مصرف د څرنګوالي په اړه اندېښنه ښکاره شوې وه. دې ادارې ویلي چې د دوی معلومات ښکاره کوي چې په افغانستان کې 644 روغتیایي مرکزونه موجود نه دي. 14 تکراری حساب شوي، 14 نور په افغانستان کې نه دي پیژندل شوي، دیرش روغتیایي مرکزونه د ولایتونو له راپورونو سره په مطابقت کې نه دي او دولس د ولسوالیو له معلوماتو سره په همغږي کې نه دي. د افغانستان د عام روغتیا وزیر وایي چې سیګار په افغانستان کې روغتیایي مرکزونه د جی پی ایس سیستم له لارې څارلی دي چې د هغه په خبره دا سیستم د افغانستان له نقشې سره مطابقت نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې خلک شکایت کوي چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري او ځینې روغتیایي مرکزونه هم معیاري نه دي. د افغانستان د ولسي جرګې د بدني روزنې او روغتیا کمیسون غړی سالم محمد سلجوقی وایي چې ممکن د سیګار راپور بشپړ درست نه وي، خو زیاتوي چې د عامې روغتیا په وزارت کې اداري فساد موجود دی.
وزارت صحتمه افغانستان هم مانند سایر وزارت ها
په عامې روغتیا وزارت کې د نورو وزارتونو په څیر فساد موجود دی، په هغه اندازه هم نه چې سیګار ویلول چې خیالي کلینیکونه موجود دي. ولې داسې مرکزونه شته چې په هغه کې روغتیایي خدمتونه ډیر ضعیف دي؟
ښاغلی سلجقی له عامې روغتیا وزارت څخه غواړي چې په هیواد کې روغتیایي مرکزونه او کلینیکونه او هغه نړیوال بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي تر بشپړې څارنې لاندې ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو ونس پروګرامونه هم اوري. د امریکا د استازو مجلس د بارنیو اړیکو د کمیټې مشر د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د ردولو طرحه د تایید لپاره وړاندې کړې او باوري څرګند کړی دی چې په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي بیرت کړي. په عین حال کې د اسرائیل صدر اعظم پرون ویل چې له ایران سره شوې موافقه به تهران ته وخت ورکړي چې د اټومي وسلو په خزانه بدل شي. فرشته جلال زی رپورټ لري.
د امریکا د کانګرس په استازو مجلس کې د اقلیت مشر نانسی پلوسی ویلي چې دوی تمه لري چې په کانګرس کې به د ډیموکراتانو رای د دې موافقې د تایید لپاره کافي وي. په عین حال کې د امریکا د سنا د اکثریت مشر ویلي چې دوی به پر ټولو امکاناتو رای ورکړي چې په هغه کې د موافقې د ردولو پرېکړې هم شاملېدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په نیویارک کې د امریکا د یهودانو کانګرس ته وویل چې اټومي موافقه له اټومي بمه د ایران لاس نشی لنډولای. نتنیاهو پرون له تل ابیب په ویډیوي وینا کې وویل ایران د موافقې د منلو او له موافقې د سرغړونې په صورت کې اټومي بم جوړولای شي.
By keeping the deal, Iran will become a threshold nuclear weapons power.
ایران به د موافقه د ساتلو په صورت کې د اټومي وسلو په خزانه بدل شي. موافقه د ایران لپاره دا سختوي چې په لنډ وخت کې یو یا دوه اټومي بمونه جوړ کړي، خو دا کار په ډیره ګرانه بیه کیږي ځکه دا موافقه ایران ته زمينه ورکوي چې په راتلونکي یو لسیزه یا یو څه زیات وخت کې سلهاو اټومي وسلې جوړ کړي. نتنیاهو دا ایده رد کړې چې له ایران سره د موافقه لپاره په مذاکرو کې د حل وړاندیزونه نه دي کړي. د امریکا کانګرس شپته ورځې وخت لري چې له ایران سره پر شوې موافقه راګیری وکړي. د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې که کانګرس دا موافقه رد کړي دی به د کانګرس پرېکړه ویټو کړي. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر پیټر روسکام پرون د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د ردولو طرحه د تایید لپاره وړاندې کړه. پیټر روسکام پرون ادعا وکړه چې د کانګرس د استازو په مجلس کې جمهوری غوښتونکي د دغه موافقې د ردولو لپاره کافي رایې اخیستلای شي، خو دا رای به هغومره زیاتې نه وي چې د ولسمشر لخوا د دې موافقې په دفاع کې د وړاندې شوې طرحې د ویټو کېدو د امکان مخنیوی وکړي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتر.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازری په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د غزنی د خاري و اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې وایي گاونډیان د وحی دبوی او همدارس په دغه سیمه کې د غیر مسولو کسانو یو پوسټه هم شته چې د دغه خلکو ملاتړ کوي.
نوم
مایسو از غزنی به تماس اس حاکم له غزنی نه میزنګ وهلی د غزنی د شهر له قلای شادینه
ستون زده څه ده
مشکل مې نه میه کی برادر مې کوڅه کې
زما ستون زه هم دا د چدلته می گاونډیان زوروي پوسټه والا په ما پسرا لیږي خدا شاهد چې غواړی زما ابرو یوسی خدا شاهد چې هم دانن ما وهل خړلې زما د کور شې ماتي کړي حوزه ته مکتوب وړي هیڅ از ما ژغ نه دی اوریدلې زه له تاسو هیله کوم چې زما هم دا ژغ ورسوي
صدای ما رو به گوش اداره چی باید برسانی
استاد همسایه تا سره دښمنی لري چې دا کار کوي
ولا که ما د می ګناه خود نه رسیدم
ولا که زه په خپل ګناه پوسویم په خدای قسم هم داننې هم زبه هلی دبولیم خبر نسم کولای نفستنګی میکیږي زما رزه هم دا اوس هم په جنایي امریات کې ده په خدای چې زه داسې وهلې يم سینې مې هم خوږیږي زما ژغ ورسوي موږ به وزلی او بیچاره یو
خدا شاید نیمه صدا یې مره درسنو ما غریب اسم بیچاره سم څه رسد
نو ته په دلیل نه پويږي چې ول استا گاونډی تا وهې دبوي لته نه څه غواړي
دلیل ما ولا که به فهمې ده نه یا خانه
په دلیل ولا که زه پوسویم زه یو کوریم او دا د یو قوم دی او زه د بل قوم يم یو کور دی په منځ کې ما وهل د بول کیجو په خدای قسم چې زما ابرو به د پوسټه ولا په وسیله لمنځ یو سی
مې خوای ری ابرو ما توسط پوسټه ولا از بین ببر فهمې ده
نه پوسټه د پولیسو دی د ملي اردو پوسټه
ما پوستاواله قسمیم امیازمی نفرای دورمند است فهمیدن نفر
پوستاواله ده همدو غزوره ورو ده ده همدی نفر دی دوی سوزل زما کورتنه نوتلی زما پر میرمن تیری کړی اوازونه زما په موبایل کې لرم یو ځل می خپل کور خوشی کړی هم دی
یک دفعه خانه خمه لا کړی
گاونډی د سکارا دی
زما گاونډی څلور پنځه کسه دي غواړي چې موږ له خپل جایداد نه وباسي له خپل کور مې وباسي خلاصه دوی زوره ور دي پر ما زور چلوي
گاونډی د څه کار دي څه وظیفه لري
زه غریب سړی مزدورکاری کوم تیر ورځ هم د حوزې امریت ولاړم هیڅ زموږ ژغ څوک نه اوري په خپل حق ډبول کیږو
کوم حوزې ته تللی وې
پنځمې حوزې ته
څومره وخت کیږي چې دا کسان تازه وري
دا پوسته والا شاوخوا څلور کاله کیږي چې موږ زوروي
دا غیر مسول واستوال کسان دي چې پتا د څه ظلم کوي
اره 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 پوسې امنیتي ته غیر مسول صفامیدنه
هو امنیتي غیر مسول واستوال دي خدای شاهد دي هر چیرې چې تلل يم چا مې ژغ نه دی اوریدلې هر یانم چې څه وکړم مړ څه ګناه کړې
خو ما حیران منم چې کار کړم مزبرای خدا خو چې ګناه کړم ګناه یاد مسیح
دوی وای زه کور د پری د لار شبل زیتا
ما یک جای دارم صاحب امو جای خیر
موږ یو ځای لرو همغه هم نسنی ولای کنه نو په خدای قسم بل ځای بتللیو موږ کور خرڅوي همغه ته هم نه پری شدو نه مو پرځدی چې خپل کور خرڅ کړو آیا موږ مسلمانان نه یو زموږ په حق دا کار ولي کوي په خدای قسم چې موږ یو ځل خپل کور پری شوت زموږ شزه او ماشمان هیڅ ارامینه لري هم دا اوس هم د بولې یوازې مڅوک نه لرم شزه او ماشمان مې आवाज دي څه وکړم دا څه حال دی هیڅ څوک ما ژغ نه اوري زه هیله لرم چې ما ژغ پر اډو کې خور کړی که تاسو مسلمانان یاستې له موږ سره همکاري وکړي
صداي ما را درادر پخش کړئ در رادیو د تلویزیون د هر ځای اگر شما مسلمان هستئ قدرت ما همکاري کړئ ما همکاري شما
موږ د غستون زه د غزنی له امنی قماندان عبدالحکیم انګار سره تر هکړه
د شیخ ابو اوریدلی نه دی چې هم د محل خلک دی ټکی او هم بیا پولیس ټکی علاقې سره چې هم د محل خلک دی ټکی وي او هم بیا پولیس ټکی
پولیس نه دی غیر مسول کسان دی غیر مسول وسلوال دی
ټول کسان یا پولیس هر څوک چې دی ټکی دی وي نو د دې علت باید معلوم شي چې ولې دی ټکی د ګناه شي د پیسې ځای غواړي یو بل مشکل دی یو بل مشکل دی دی کولای شي چې راشي موږ سره په تماس کې شي هلته ماموریت ورشي ماموریت نه ورته هلته یوځیت ورشي دلته شخصا ما ته راشي زموږ په دغه ټلیفون نمبر باندې تماس ونیسي چې موږ رسیدګي وکولای شو ورسو وګورو چې د دستون زه څه ده چې دی ولې ټکوي وي د موږ ته مراجعه نه ده کړې که مراجعه وشي موږ به د دستون زور حل کړو
قماندان صاحب دا وایي چې زه د غزنی ښار د پولیسو پنځم امنیتي حوزې ته څو واره ورغلی یم او هلته مې ستونزه شریکه کړې خو څوک زما غږ نه اوري دی وایي چې دغو ګاونډیانو یې هم څو ځلې دا ډبولی دی دا وایي چې څو شپې مخکې هم دغو ګاونډیانو یې څو ځلې ډبولی دی او دغه غیر مسؤول کسان هم ورسره شریک و نو ولې د دې دا ستونزه د مقاماتو غوږ ته نه رسیږي
نو دا ما څه نه مالمې چې دا یو چې زره سیدګي ما ته نه کړې څو واره زه وهلې مې واځي د ماموریت او دیاج خو ماموریت نه دلته کشکي ارګانون دي دلته امنیتي میزي دي هغه امنیتي ملي او زی لري دلته د کومنداني د دلته جنایي د شغې رغناوري مشتدي راځي مشتدي تماس ونې مشتدي پنونه مش پر رادیو باندې اعلانونه کوي چې دلته شکایت څنګه خونه مرزړولې دا موږ د ټلیفون نمبرونه دي 4 زول لري چې دې ته مشکلات جوړول کدي مشره په تماس کې وو سم دای کولای شي چې مشره په تماس کې شي او څنګه په دوامدار توګه هر ورځ خلک راځي دی وي هر ورځ خلک راځي دی ټکی او د هیڅ جرم نه لري خلک یوي نو دا خلک بیا وي دا شي دی چې دی وي خو اټمو یو خبرې
دا که صدا کوي چې د دې کوڅه کې واز دی یو قوم نه دی او دا وایي چې د نورو قومونو خلک دي چې دا وایي او دبایي دا وایي چې کورم خوشا کړي او څو مود مخ کې او بیرته وسراغله دی خو د غستون زلانه د حل شوی
بس دا چې دی وایي چې دا واز دی یو قوم به د نور غټ قوم دی به گزاره وسره کوي به جنگ جګړه به ونه کی دا د معنا نه لري چې سړی یو ځای یو ځای فروچ نو نور ګرځي هم سایګام پر غورځي وه ټکی نه هک دا شي کلچر دلته نه صدا شي رواج دلته نه صدا هم په صورت چهار استوزي د زمو سره تماس ونی چې موږ وګورو چې موږ څه کوم اکثر کوي
دا که څه وخت تاسو ته درشي
هر وخت لایسي دا موږ ټلیفون نمبر دی هر وخت دی یو وخت ول لري راځي
یعنی اطمینان ورکوي چې حتما به ور سره همکاري کوي
خو دې کو نو ولې نه کو دا موږ وظیفه ده
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې لمون سره تر حق لري زموږ د ټلیفون شمیره ده 029 8 29 0 20
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم ستاسو د روغتیا او خوشی په هیله د دې ز فریبا ظاهر یا ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو خپل را رسیدل پیغامونه در تخبروم دوستانو لکه چې خبري است په دې شپه ورځو کې په افغانستان کې د سولې مذاکرات په اړه خبري او بحثونه تاود دي او زموږ اوریدونکو هم د موقع ته په کتو خپل نظر نو څرګندونې را سره شریک کړي دي چې موږ هم د ازادي او اوریدونکو د خبرونه لاري تاسو ته دراورو مخکې تر دې چې پیغامونه تو ورسو دا یادونه ضروری بولم چې د ازادي اوریدونکو خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې یوازې ستاسو د نظرونو او راستول سوي پیغامونو پر اساس جوړیږي نور مونږ څنګه پیغامونه په پګاډه وورو
سلام علیکم زما نوم آیات خان ده پکتیکا ولایت د جنخیل ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې ما ورور ده دا کار چې اوس دغه د سولې بهیر سره روان ده دغه بهیر چې د مخفله د حکومت چې د حکومت تم ډیره د کمزوري علامه اختیاري که کمزوري نشي دی ولی ار وخت زاري ورته کی دی ولی دښمن ته ار وخت زاري او باندې ایراس سول او کرا سروغه وک افغانان د افغانستان بچیان ټول په ټکر ټکر کړو ورور نن دا مړکنن دا مړکنن دا وسنن دا وکړه ته پټاو ک سړک خراب ک مکتب خراب ک پلانکې خراب ک دای تاریخ جواب نشي ورکولای دا څوک د پاکستان د پکوټه کې هغه د کمیشن کې چرګي جوړی دی په کمیشن کې هغه د طالبانو حکومت سره ټول سوی د ټول امریکایان لایغه ځای ورته ګوري خارجان هغه هیڅ مختنه نه کې پاکستاني سایه حالت دی پاکستان دی سایه په مابین کې نه چې هغه اگر خپل سر نخلاصې دی پوسټر ګوینه اشرف غنی صاحب ډاکټر صاحب عبد الله پوسټر ګوینه دولتي د لوړ مو چارواکي ویني چې هغه د پکوټه کې جرګي جوړی دی سوال جواب بیرته دته دی سخت جواب نشي ورکولای پاکستان ته خبره نشي کوي چې دا ولي ما دښمن تراته ساتي ولي کوي ډور پوهې دي چا په لاس کې هغه هم چاته زاري کې کونډه خزه ولا کو ډور زاري وکړي لکه د موږ دولت کې نن زاري کې ولي زاري کې ټول عوام ته نه ګوري ملت ته نه ګوري افغانستان ته نه ګوري وطن ته نه ګوري ټول ته کارتو کړو په دې خبره ته کارتو کړو ما خامخ د حکومت جواب نشي ورکولای پاکستان ته ځداري ولې د ما دښمن په موبایل کې کنه ولې دا هغه خپل جرګي جوړي تل ما سره همکاري څول کوي امریکا ته د نشي ولې چې ولې امریکا دغه د ټیپ خار په سترګو باندې ویني چې هغه د جرګي جوړي سر راټول دي غونډي جوړي په موټرو کې سپارې زوري دوري ګرځي د خالي ورته ز جوړه کم روغ کم دښمن چیرې دا وک ما دا پیغام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته حماد حسینی ام ده هلمند زما پیغام د ټول ولسی دغه چې دا د سولې خبرې د لیدلې مجدد خوشنۍ کړیو خبردار چې دوی دا مشر د طالبانو خبره کړې چې
اسلامي امارات ولا يعني شريعه بجاريوي نو ازمات خدا اشرف غني ده غسخه دوكمات خ شدي دي بلا شيء نظام خدا راولي شدي اغا برب ام ودي شدي اي مو شيء نظام وارو نو كل شيء نظام راولي بيا بسول خد خد لدي كم انجليزي شيء كم خلص شيء ابا خد خد فدي فوش شان شيء نظام خد راولي بس بده جنگل اسوخي مو سلام فاجي يا زبير الدول لازم پیغام نشكي والسلام عليكم ورحمه الله
زدر رسانه لا یاد د جراوت ولسوالی څخه ان بل خبره کومه موږ ویل چې د دغه امید کرځي اصحاب د لاس ورکړي ځکه چې خارجان دراوسته او صفه بده تمام دي موږ د امید کرځي مغزه په ځای کې و چې ټول طالبان اوس معلوم شو چې د امریکا او د پاکستان تر لاس لاندې خلک وو به ساتله به سموله نن معلومه شو چې محمد عمر اخون په پاکستان کې مرسو او هغه خلک چې منصور دی پلانکای دی په کولکته کې غړي کې دا د امریکا ټول خلک چمړ دي دا د اوباما دا د بوش دا هغه دی بوش دا باید دی څنګه دې ته وشي چې دغه تاسو از ما اسکر چیرې دا ملت بوت چمړ دي په خلکو په افغانستان کې نو موږ دا هیله کوو چې ټول خلک دغه د نړۍ پاکستان او امریکا دی نن دا معلومه سول چې ټول افغانستان او پاکستان او په هغه سم کې وجود لري چې تر اوسه په لاندې په یو تور کې راګرځول شي نو نه په افغانستان کې معلومه سول نو موږ وایو چې که زه سم هغه پر ځای و بیا ځای نه و سلام
دا خبرې ما ته به معنا ښکاري دوستانه د کندهار څخه خبره کوم دا خبرې ما ته به معنا ښکاري دا چې څو دې دلته دا پروپاګان شروع کړی وای موږ دلته جاس به ملکو دا کو واکو دا هیڅ امکان لري دلته د وینو ته دلته روان دي دلته د ولس په جل روان دي دلته د ولس پر سر باندې ماملې روان دي دا د ډالر په وخت دغه باندې دا کار کیږي دا چې د ډالر زور نه دا کار نه کیږي ځکه چې ډیره خرچه غواړي ډیر مصرف غواړي دا اوس دا کم جنگ به روان کړی دي دا د ډالر په زور باندې روان دي دا ور د طالب کار بل کار دی دا ور دغه د امریکای پیسې دي دغه د امریکای په پیسو باندې کیږي
پاکستان افغانستان کی صلح امکان نہ لري حکومت بد ملی اردو سو مخالفین بزور دلاری
سلام علیکم درزگان ولایت شیر افساس فری سا حمید اللہ خبر کو ما زما طالبان او د حکومت صدا اله د چولی تر ابد لا سر نخلاصوی دا گرد دو کی دغه د پاکستان دی دا کدر ګر نه افغانستان کې نو سپیدا چې پاکستان ته وریا د کی خپل مترفو سره نیولې دي حتی رنج سیم پر طالبان پر حکومت باندې دغه خپل ترفوونی سی خپل ولسم په مابین شت تخته کی وای دا کدر ګر غیرت یمن خو نه سچ پاکستان ته وریا د کی د پاکستان په خلو کی وای د پاکستان چار سوای بس هغه کی نه په حکومت کې څوک سچ په پاکستان ځاغو کی نه په طالب کې څوک چې په پاکستان ځاغو کی خپل په کلو کې ګونه دې کې وای دل او ملکان مطوله په مال کړ وای دل نو حکومت د بین ولي ام طالب ولي بالا د ولایت په کیسه خونې سو کنه دی وای دل زما دا پیغام اتمن بنا شرکی زما دا هله د طالبان او حکومت دواړه باید سر بالا خلاص کړي دا کې ګره د بل دولتو دی ولي لاره تر بده نه وي او د پاکستان ته ولي نه وري دا وي دا کډرګي نر نه سبا وای سانک پاکستان ته وري دی کی
سلام سلام علیکم زما نوم یاد خان ده د پکتیکا ولایت د جنخیلو د ولسوالۍ د کټواز یم نو ما دغه نظر ده چې دغه خلک چې د نن سبا یو ډول ډول مشورې پکې کوي او دوی وایي چې معنا دغه طالبان په خپل منځ کې سره برخلاف دي او طالبان نه جوړیږي او مولوی منصور نوې ټاکل شوی ده دا نه جوړیږي دا ټول غلط دي دا تیار دي د جوړې ته تیار دي دغه چې د طالبان نن سبا زور ختلی د کار اخلاص ده کله خدای پاک رضا و د دې سرنويشت د پاکستان د استاد پاکستان د پاکستان په وس کې هیڅ ناراضي نو زه خپل رئیس جمهور صاحب ته دا سیامه چې کتل لګ لډیرو کوشش وکي یو شېم نه سکړای ک جوړ وکم ان شاء الله کار اخلاص ته کې نو وکم کار اخلاص ته خو مګر یو دا خبره ده چې د غنوري پروپاګاندا دي خلک نه وایي چې طالب ده چې وکي د چې بو کې وطن به ونی شي شکر د مو حکومت لرو شکر د مو خپل یو افغانان یو غیرت لرو همت لرو خپل په افغانستان په خاور مخوا به دیږي اې چاته مونږ دا اجازه باید ورنو کو چې هغه پنجاب یا ایسایا یا امریکا یا بل د مو په وطن کې لاس وي او د مو په افغانانو باندې لوبي وکي او د مو د افغانستان بچان به ګناه به تا دا فشادت ورسي
نو ان شاء الله کدی خدای پاک رضا و ان شاء الله دا کار کی جا ټول دی سایه پلاس کی د لادی امریکایانو پلاس کی د امریکایانو ورته ګوري دی په کوټه کې جلسې دی په کوټه کې دا غټ غټ امیران سره ټول سیوی دی مشرانو سره ټول سیوی دی امریکا لای غځای ورته ګوري پاکستان له غځای ورته ګوري دلته اشرف غنی صاحب توای پاکستان متحد له تاسو سره همکار هم دی طالب ځای کې امریکا متحد به دا شتګر ورکم دا شتګر غدي ښکارا ګرځي څوک نه وټ کی دا ټول دی پاکستان پالیسی دا هیڅ شي نه څه کدی خدای پاک رضا و وطن کامیاب ده محترم اشرف غنی صاحب ته دی ما دا پیغام ده خدای په امان مخته.
السلام علیکم عبد الرحیم پوپل د کندهار ولایت خصاصر مخاطبم وروره ده د سویل په اړه کې خبر خوم ډیر خوشحاله دو ټول افغانان خوشاله دي خبر سره وسه خدای ته شمال کومندانان کومندان صاحب ته کوم جنرال صاحب دستم دلته شفاعه بلغه ته وسه اعلان هم دی موجود دي طالبان سره ډیر سخت دشمنی لري نو خدای بس د طالبان سره خبره وکړي دی سره بس طالبان دی سره جوړ سي نو کوم مشکل ده نه وینم نو امریکایانم دا دی وته افغانستان څخه د ډیر شاغو څخه خیر پار سره بازه بازه قرارګاه لوی لري بګرام کې کې شورا او کې کې کندهار کې دا چې څو قرارګاه لوی خیر غره د ډیر شاغو څخه دی وته لږ نو کدی د شمالي تلوال سره خبرې وکړي نو دا به ډیر شي اوله خبر وایي دی د شمال سره وکړي شمالي تلوال سره شفاعه تاسو کومندان صاحب ته دی جن دار صاحب دوستم دی ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله اجرایه رئیس نو کله دې سره خبرې وکړي بس دا ډېر فکر کوم زما ډېر دا خوشبختي نظر دی بس طالبان د خبر ومني او کنه اوس دا خبرې په مخ نه سکلای بس وسلام.
السلام علیکم مانم زبی ولاده د قرباغ له سوالی د ساسنګ کلی نه اړیکه نیولې نه ما دا پیغام دی چې طالبان سولہ کئی خو اختلافات نشتا تو اختلافات مینو غبر ان شاء اللہ حل شی نور وقت نہیں سم.
بھلے السلام علیکم زیر کندار ولایت دینی سما زنگ کس کولی دی جد افغانستان مشران ولی سر نخلا چیز دا دو کالا طالبان چی مشر ملی دا دو کالا دی بیا مشر گرجی دو دا یاو او بل دا ایت کل سولہ نراجی آغا پاکستان دا دو کالا دا خبر پر ساتلی و من چې د افغانستان د سولې خبرې پیل شوې زه دا خبر رسوا کړې اوس دا ناکې نارې وویم لا عمر مړ دی سوله نشته او داسې دی داسې دی ته بیا ګورې بېرته به دا سوله سره په شا کې پاکستان لاس کې وي.
زما دا پیغام دی چې کوم له محمد عمر مدیر چې شخصی دي دا به د سولې غوښتنه کوي تاثیر نه وکړي د طالبان مشران اوسي نو د اصلي قمندانانو ته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کولر سر خادم افغان فلا عمر مرد دیو افغانستان ته د سیستمي شپې حواله قصور قصور پر راوتونه ځکه کته غواړي چې په طالبانو کې هغه سول او کې هغه حسن سول کوي او څوک غواړي چې سول ونکلي هغه حسن نه کوي نو موږ په څه غواړو چې خپل حق ترلاسه کړي او طالبانو هغه کسان چې څوک سولې ته آماده دي د سولې کمیشن سره یو دی. السلام
علیکم الله چې زه خبره کوم روزګان ولایت دا ډیره د شرم خبره نه ده چې افغانان وجل کیږي څو کاله بعد د افغانان په خبرې د افغانانو د پاره دا ډیره د شرم خبره ده پیغور او افغانان باید سر خلاص کړي. منصور د عبدالله په نامه په زړه او زبکور فرادي ورپکی د تراغلي جنگي دي په خپل هلمند روزګان زابل قندهار او پکتیکا کې دي فعالیتونه کوي په خپل د پچنګ غډون کړی دي. دا به شه د شرم خبره ده چې افغانستان افغانان باید ټول سر خلاص کو زموږ دشمن پاکستان دي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز په دې باندې متأكد نیم چې د عمل ما د مرخصن په مړینه کې شک نشته چې هغه عمل ده. اما متاسفانه او متاسفانه د افغانستان اوسنی حکومت او تیر حکومت ملګر په تاسو سره ویل اوس په لای چې دوی داسې سیاسي بشریت نه لري او سیاسي لیرلود نه لري او همیشه پاکستان دغه حکومتونو ته او د چارواکو ته دوکه ورکړی ده، پریوی ورکړی ده، او دا هم د پاکستان یوه نوه پریب و چې جهان ته یې معلومه کړله چې زه کولی شم چې افغانان افغان حکومت او طالبان سره کېنوم او په یو میزبانۍ کېنولو، او له هغه وروسته کله چې دویم راوند د مذاکراتو پیل کېږي او دوی د جهان اعتماد هم حاصل کړو، د جهان په خصوصا د امریکا مرستې هم حاصلې کړې په دې نامه باندې، او خلک ډېر ورته خوشبینه ولو، خو دې نامه دومه دا خو مړې نه دی دېته ساتلې و د مړینې خبره چې اخیر دوی دغه اعلان کې، او بیا ووایي چې موږ خو جوړه کوله سوله کوله د افغانانو په منځ کې، اما مشکل همدا شی پېښ شو چې د ملا مدمر اخوند مړینه اعلان شوله، نو موږ څه وکوو؟ خو دا پای بېرته ټوله په دې باندې واړوله، له خپله ځانه چې ذمه واړوله، او دوی افغانان بېرته په کړاوونو او په هغه جنجالونو کې سره پرېښولو، دا هم یوه دسیسه شوله. نو موږ هیله دا ده چې په آینده کې افغان حکومت بېرته ډېر توجه وکړي.
محترمه، ستاسو پیغام مو د خبر کړ که چیرې د همدې سولې مذاکرات یا نور ستونزو په اړه په خپلو سیمو کې شکایتونه لري یا ستونزې لري، نو د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکو دستګاه کې زموږ سره شریکولای سي. د ټلیفون شمیرې در سره ولیکي او موږ ته زنګ ووهي. د نورو پیغامونو په هیله مویم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي راډیو لوونه تر وو